السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادیم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اورېدو ته رابلم. دا خبرونه د اکرام مسکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کورې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال ډیمسی پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې او وایي چې تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ستر ګواښ دی. د دې او نورو موضوع ته تفصیل په همدې خبرونه کې اوري. خو په سر کې له مرزی احمدزی څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سر کې د مهمو خبرونو سرلیکونه د لوګر سیمې چارواکي وایي چې بهرنۍ ځواکونو په برکی براک ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان ولسمشر او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرون په ارګ کې سره وکتل او د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. خبرونه د لوګر سیمه چارواکي وایي چې بهرنۍ ځواکونو د برکی براک ولسوالۍ په چهلتان دره کې د ملي اردو پر پوستو بمباري کړې ده. د 203 تندر قل اردو د څلورمې لوا قماندان جنرال عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله نن سهار شوې او د ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
ولسوالی برکی برک یک منطقه است به نام کوی چلتن میگه ده اوجا پسای اردوی ملی هستن. برای ما زنگ زدن که ایجا تهره آمده و تهره پوستا را بمبار کردن. بعد از اون ما خواه اطلاف در کتیز با گرام در تماس شدیم که اوجا پوستا ما هستن. دیگه هنوز جزیاتشان معلوم نیستن.
ښاغلي رزاق زیاته کړه چې د دغې پیښې د کره مرګ ژوبلې او انګېزې په اړه تروسه معلومات نه لري. تروسه بهرنۍ ځواکونو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسی پر تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال ډیمسی او ولسمشر غنی پرون پارک سره وکتل او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا یې ټینګار وکړ. د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د جمهوری ریاست په بیان کې همداراز یادونه شوې چې مشر غنی او جنرال ډیمسی د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکارۍ او له افغانستان سره په امنیتي برخه کې د امریکا د مرستو په اړه هم خبرې وکړې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د کامی ولسوالۍ د زاخیلو د سیمې اوسیدونکي وایي له کونړ سیند څخه راوتلو سیلابونو د اختر په لومړۍ ورځ شاوخوا اتیا کورنیو او د هغو سلګونه جریبه ځمکو ته زیان واړوو. قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې د سیند څپو د اوبو سربند والوزو او اوبو د خلکو پر کورونو ورغلې. نوموړي د وختو زیانونو په اړه په دې ډول وویل
تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې اولس کورونه بالکل له منځه تللي دي. درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زموږ چې د کامی او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی دغه رابطه زموږ قطع شوې ده.
عیني شاهدان وایي د سیلاب له راوتو مخکې له خپلو کورونو وتلي وو او ځکه د سر زیان نشته. خو د دوی په وینا نورې کورنۍ د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي چې باید مرسته ورسره وشي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشتون کارتر تېره ورځ له واشنگټن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپل الوتکه کې خبریالانو ته وویل یو دلیل چې دا موافقه ولې ښه ده همدا دی چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اسرائیل سعودي عربستان او اردن ته د سفر په ترڅ کې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه وضاحت ورکوي. نوموړی په داسې وخت کې سیمې ته تللی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو پر اټومي موافقې سخت انتقادونه کوي. د ولسمشر براک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. په همدې حال کې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې معاملې دفاع وکړه. کیری سی این این تلویزیونی چینل ته وویل چې که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه لاړ شي.
که کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای سو، نه بندیز لګولای سو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نه سي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونه سي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقې کې بندیز پرې لګول سوی.
د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روانې جولای میاشتې په 14مه نیټه په وینا کې لاسلیک شوه. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار د هوا له لارې خبر پاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل شوي چې د رقه اوسیدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. د سوریې رقه ښار د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مرکز بلل کیږي. دغه راست په سوریه کې کورد وسلوالو هم ژمنه کړې ده چې له داعش څخه به رقه آزاد کړي. تر دې مخکې هم نړیوال ائتلاف پر هغو سیمو چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر کنټرول لاندې وي دغه شان پاڼې غورځولې وي. امریکا او کیوبا نن په رسمي ډول په هاوانا او واشنگټن کې خپل سفارتونه پرانیسي. په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ 450 کال وړاندې قطع شوې ډیپلوماتیکي اړیکې بیرته ټینګیږي. په واشنگټن کې به د کیوبا د سفارت د پرانیستلو او پر د دې هیواد د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې شاوخوا 1500 میلمانه ګډون وکړي. په دې مراسمو کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برخه اخلي او ټاکل شوی چې له افتتاح وروسته له خپل امریکایي سیال سره غونډه هم وکړي. په هوانا کې بیا د امریکا پر سفارت د دې هیواد بیرغ نن پورته کیږي او ټاکل شوی چې دا مراسم په راتلونکي اګست میاشت کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر پر مهال ترسره شي. او راپورونه وایي چې په یمن کې 500 ملکی وګړي پرون وروسته له هغې ووژل شول چې حوثي یخیانو پر عدن ښار بمباري وکړه. د یمن د روغتیا وزارت یو مقام ویل په دې حمله کې چې پرون سهار وشوه د 12 ماشومانو او شپږو میرمنو په ګډون 500 ملکی وګړي وژل شوي، څه باندې 200 نور کسان ټپیان شوي دي. دا خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې صدراعظم خالد وویل چې عدن له یاغیانو څخه آزاد شوی، خو د ایران پلوي ملیشي لا هم په ځینو سیمو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړې کوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له مرزي احمدزی واوریدل. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ناټو پخوانی افغان سلاکار په دې اړه وایي
جنرال دمسی غواړي چې په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قمندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو. په همدې خپرونه کې اوري چې د کونړ سیند د کامې پولیسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن کړي دي. د خبرونې په ترڅ کې د هموري چې په کونړ کې شاعرانو د اختر په مناسبت مشاعره جوړ کړه.
هواګان ستوري ستوري خو رنگونه مینه مینه دلت زلف خماران او سرونه چناوي.
د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبو میدان زور ورزشي پروګرام او د ګوړې اچار اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسی پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی پرون په ارګ کې په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ستر خطر وباله. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو یو شمیر خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسی د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال ډیمسی او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولي.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داشت. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحد ایالاتو د داعش ډلې د خطر د لمنځوړو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې ویاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تیره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، گلزمان او حقیار جهادیار وژل شوی.
ما تانستیم که می افراد کلیدی و اشخاص که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات ها از اینا تانستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قمندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځوړو په مقصد یو نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسی له ولسمشر غنی سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
و موریدل چې افغان ولسمشر او د امریکا د پوست لوی درستیز پرون په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. جنرال ډیمسی ډاډ ورکړی دی چې امریکا به تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت د پراخېدو په اندېښنې په زیاتېدو دي، جنرال ډیمسی به له ولسمشر اشرف غنی سره پر کومو ځانګړو مسایلو خبرې کړې وي او د افغانستان اوسنۍ امنیتي ستونزې سدی. په دې اړه احمد تکل په افغانستان کې د ناټو د پخواني لوی سلاکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې. ښاغلی همدم د مرکې په پیل کې وویل د امریکا د پوست لوی درستیز غواړي له افغان چارواکو څخه د افغانستان د امنیت په اړه کره معلومات ترلاسه کړي.
جنرال ډیمسی غواړي چې د افغانستان د امنیتي حالات څخه ځان خبر کړي. په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي، ځکه چې پروسه کې امنیتی اوضاع تر یو کچه پورې وخیم شوی او حتی په شمالي افغانستان په شمالي ولایتو کې هم ځینې داسې سیمې دي چې د افغانستان د حکومت د کنټرول څخه وتی ده، او بالاخره په شرقي ولایتو کې هم داسې نارامیان شته، بل خصوص په ننګرهار کې، په کونړ کې، په نورستان کې. هلته هم دا ویره شته چې ایسل یا اسلامي حکومت په دغې سیمې کې نفوذ کړی، نو دی غواړي چې د افغان حکومت سره هم په دې موضوع باندې وغږېږي، ځکه د ډاکټر صف اشرف غنی احمدي سره هم غږېدلی او د هغې نه هم دغه معلومات یې اخیستی چې وروستی حالت په افغانستان کې به څنګه وي.
همدم صاحب، جنرال ډیمسی کابل ته په داسې حال کې سفر کوي چې د سولې خبرې تر یو ځایه پورې رسېدلې دي، نو فکر کوي چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه اوس اصلي اندېښنه داعش دی او له طالبانو نه د امریکایي چارواکو په اصلاح زړه بېغمه شوی که څنګه؟
سره لږ چې د طالبان نه د امریکا حکومت ټول عمومي توګه زړه نه ده ټول دا وسه پورې، دوی تر وسه هم طالبان لوی ګواخ او تهدید بوري خپل ځواکونه لپاره په افغانستان کې خو د دې سولې روان مذاکرو په دوی تر یو حده خوشبین دي. خو لکه څنګه چې تاسو ویلي دوی وس ایسل یو ستر ګواخ ګوري په افغانستان کې. بعد تجربه دوی د عراق نه پیلېږي، حتی تاریخ ته خبره نه ده تللې، دا روانې خبرې دي. دوی یو تریخ تجربه د عراق نه لري چې کله دوی د عراق په کامله توګه خپل نظامي ځواکونه ویسته او خپل نظامي ماموریتونه پای ته ورسو، نو عراق په داسې حالت چې موږ تاسو اوس ګورو بدبختانه په یو جنګي پایتخت بدل شوی د ایسل لپاره، او د هغوی د نفوس او د هغوی د ټرینینګونو او د هغوی د قومندې مرکز باندې بدل شوی. دوی نه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د نړیوال تروریست مرکز وګرځي.
بله همدم صاحب، دوی نه غواړي په څه معنا ده؟ معنا دا ده چې د دې احتمال شته چې امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخ کړي لکه د عراق د تجربې په څیر، او که به نور څه تدابیر لري. یعنی څه معنا؟
یعنی کچیر امریکا خپل پوځي حضور پراخ هم نه کې په دغه کچه چې دم غړې د دغه کچه کې هم وساتي، دا به لوی لاسته راوړنه وي د افغانستان لپاره، ځکه دلته په غرب کې افغانستان د ماموریت په اړه، د افغانستان د ملاتړ په اړه باندې، بلخصوص په امریکا کې د خلکو املاتر بیخی یعنی صفر ته تقرب کړی، ډیر راټیټ شوی ده. نو د دې امکان هم شته که چیرې وضعیت دغه سی په امریکا کې وي، دغه ځواکونه هم چې په افغانستان کې دي امریکا د افغانستان څخه وباسي. نو دوی هسې به دا وي چې همدغه ځواکونه چې دا اوس په افغانستان کې دي، که چیرې دوی وتوانېږي چې د خپل هېواد د خپل وګړو نه د دغې ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ ترلاسه کړي، دا به هم دوی ته لویه لاسته راوړنه وي.
د افغانستان اوسنی وضعیت د امریکایي چارواکو لپاره څومره په تیره بیا د افغانستان په ختیځ کې د اندېښنې وړ دی، په ځای کې چې نامعلوم وسلوال د طالبانو په ضد جنګیږي او د جګړې بڼه بدلیږي. فکر کوي چې دا وسلوال څوک دي، او آیا امریکایي چارواکي په تیره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال دمسي په دې خبر دی چې دا نوی وسلوال څوک دی؟ آیا په رښتیا داعش دی؟ د پاکستان لاس پکې دی کنه؟ یعنی مسله څه رقم ده؟ دوی څه معلومات لري؟
البته دا به نوی وسلوال ځواکونه نه وي، دا هماغه پخوانی وسلوال ځواکونه دي چې د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پورې تړلي ګروپونه دي. دغه ګروپونه چې پخوا هم په دغه سیمه کې نفوس و، فقط وس خپل هغه بیرغونه بدل کړی دي. دا هم بریسته لدینه چې کله حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پر رهبرۍ باندې یاسر ګلبدین حکمتیار داعش سره ناستې لرلې، او هغوی ته قناعت ورکړه چې دا به هم د طالبانو په وړاندې او د افغان حکومت په وړاندې د داعش
همدم صاحب وبخې د حزب اسلامي سرچینو خو دا اتحاد رد کړی.
دوی لا اوسه پورې دا موضوع نه ده رد کړی، دوی فقط خبرې کړي. حتی د دوی خبرې هم دغسې و چې تفکیکي توګه باندې خپلو جنګیالیو ته ویلی چې داعش پخوي که طالبان پخوي. یعنی په دغې تفکیکي خبرو کې همیش دوی ترجیح ورکړی چې د داعش ملاتړ وکړي تر دې چې د طالبانو ملاتړ وکړي. او علنا د افغانستان په ګوډ ګوډ کې حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار د طالبانو په وړاندې خپل جنگ او جهاد اعلان کړی، او دغه جنگ چې په ختیځ افغانستان کې موږ تاسې ګورو، دا مشترکاً جګړې دي چې د ایسل د اسلامي حکومت او د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار مشري ځواکونه ترسره کوي.
افغانستان ته د امریکا د لوی درستیز د سفر په افغانستان کې د داعش د خطر او امنیتي حالاتو په اړه مو د ناتو د پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم څرګندونه واورېدې.
ژوند
آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی داعش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریع
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو، موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شئ. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پته ده ازادي رادیو .com. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د افغانستان د سولې د پروسې او د انتخاباتو د اصلاحاتو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړې دي. اسدالله لودین ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د انتخاباتو اصلاحاتو کمیسون کارونو او مسؤلیتونو ته ځانګړې کړې دي. اصلاح ورځپاڼې د سولې په اړه خپل سرمقاله کې لیکلي، طالبان باید هغه څه په عمل کې ثابت کړي چې ژمنه یې کوي. په مطلب کې د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام ته اشاره شوې چې ویلي دي له مقابل لوري سره د سولې خبرې معنا نه دي. لیکوال ویلي طالبان باید دغه ډول خبرې په عمل کې ثابته کړي او نور جنگ جګړو ته د پای ټکی کېږدي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش خبرې راخیستې چې ویلي دي سوله او امنیت د افغانستان لپاره یوه حیاتي اړتیا ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستې چې ویلي دي له طالبانو سره د سولې لپاره په لومړي ځل ډیر مهم ګام اخیستل شوی دی. ورځپاڼې د ولسمشر دې خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د طالبانو له باصلاحیته پلاوي سره د اغیزمنو هیوادونو په حضور کې مخامخ او رسمي خبرې پیل شوې دي. د ورځپاڼې په باور ولسمشر ویلي که حکومت له طالبانو سره هر ډول سوله کوي ولس به په جریان کې اچوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون درون مسؤلیت په غاړه لري. په مطلب کې راغلي دا کمیسون باید د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو تقلب کار غړي او مسؤلین له دندو لري او پر ځای د نور وړ او مسلکي کسان په دنده وګماري. د مطلب لیکوال وړاندوینه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مهال به د کمیسیون غړي په خپل منځ کې یو شمېر اختلافات هم ولري او ممکن د انتخاباتو د کمیسیونونو چارواکي هم د کمیسیون ته ستونزې پیدا کړي. د ورځپاڼې په باور کې چیرې دا کمیسیون حکومت ته له عقدو پرته طرحې وړاندې او حکومت هم په دې برخه کې له کومې سلیقې پرته اقدام وکړي د انتخاباتي نظام له منځه تللی باور به بیرته اعاده شي. په مطلب کې راغلي چې د انتخاباتي نظام له اصلاح سره به خلک بیرته په دیموکراسۍ او خپل راتلونکي باندې ډاډ پیدا کړي.
دا کونړ سیند د کامې په ولسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن کړي دي. د زاخلو سیمې ارتباطي لارې له ولسوالۍ سره قطع کړي او په سلګونو جریبه مځکه یې له فصلونو سره تخریب کړې ده. یاد سیمې ته د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری ورغلی او په اړه یې رپورټ برابر کړی دی.
د کونړ سیند د څپانده کېدو له امله د کامې ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوي او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند څپانده شوی چې له امله یې د کامې ولسوالۍ د زاخیلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی. نوموړی وایي د سیلاب له راوتلو څخه مخکې خلکو خپل کورونه خالي کړي چې د سر زیان نه لري، خو لسګونو کورنیو ته یې مالي زیانونه اړولي. دی وایي که چیرې د دې اوبو مخه ونه نیول شي د زاخیلو او یو شمېر نورو سیمو په سلګونو کورنۍ د دې اوبو له سخت ګواښ سره مخ دي.
او دغه سیلاب چې راغلی دی د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې یو لس کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زمونږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده. او که دولت مونږ سره کومک کوي یا غیر دولتي موسسات مونږ سره کومک کوي دال یا وړې شراکې او مونږ به په دې باندې خوشحاله شو. مونږ په دغه باندې نه خوشحالېږو، دا د مونږ ته نه راکوي په یوازې د دې مونږ ته بنیادي کارو کې د دې داخله دې بنده کړي. ځکه د دغه سیند په مخ کې د دې نه دیارلس شوراګانې چې د کامې مربوطه شوراګانې دي د ملي پیوستون دي ټولو
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه یې کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو، خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکو پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه یې نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
داخله د قری اوسیدونکو ما او داخلك د یو قسم مشکل سره اختري نو غوښتنه مې داله چې د وکیل صاحبان د ولایتي شورا شپږ دانې وکیل وکیلان ولایتي شورا کې لرو شپږ نفره په پارلمان کې لرو او په ځمې کې دوی بیخي زموږ پښتنه ونه کړه دلته به راتلل سپیکر به م ورته ولګولې چغې به یې واله چې د دې قوم خدمت به کوو بدبختانه نن پنځمه ورځ ده چې یو وکیل صاحب رانغی او د دې ولس غږ یې چارواکو ته ونه رسولو
پرون لانه چې ابل پرون رئیس ده دا خلک همداسې روان دي مخ بېرته وځي که نه او دا کورونه یې د اوبو لاندې کړي دي او دغه ځای کې نه دغه کریم دا زموږ د مکتب شا خواته دغه کورونه چې ګوري دا د کریم دي دي
ولسوالی داخلو پسیمه د کونړ سیند سپی ورغلی که څه هم ځینو خلکو د خپل کور لوخی او کالی امن ځای ته انتقال کړي خو د ډیرو نورو څخه اوبو لاندې کړي او په ځمکو کې شنه ولاړ فصلونه یې له منځه وړي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries.
La Asia tar Australia.
Ortaya çıkan sonuç milletin iradesi.
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw zan khabar kray.
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې ده د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع وکړه. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې له اسلامي جمهوریت سره پخوانی دښمني پالي له کانګرس غوښتنه کړې ده چې له تهران سره اټومي موافقه رد کړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روانې جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی این این ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي.
که
کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد یې کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نه شي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونه شي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې دې معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوو میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه او زیاته کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط بېساري دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخه کیږي.
صدیق الله تنها له هلمند ولایت څخه په خپل راستول شوي اس ام اس کې ویلي دي افغانان تر بل هر وخت اوس زیات سولې ته اړتیا لري. نوموړی وایي ولسمشر دی دایمي سوله راولي. په دې اړه د سولې په اړه یو بل پیغام هم لرو. سلام، که چېرې دوی دغه غیر قانوني ډلې جوړوي نو په افغانستان کې سوله نشي راتللی. دا یو اورېدونکي چې نوم یې نه دی ذکر کړی په خپل پیغام کې ویلي دي. اکثر نورو دوستانو بیا د سولې ترڅنګ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبو په اړه هم اس ام اسونه او پیغامونه راستولي دي. تاج محمد مسافر لیکلي چې شل اوریزې لوبې کله پیلېږي. دغه راز یو شمېر نورو دوستانو هم خپلو اس ام اسونو کې چې د وخت د کمښت له امله نشي خپرولی د افغانستان د سولې د پروسې او د وسلوالو ډلو د جوړولو او د کرکټ د ټیم د لوبو په اړه پوښتنې کړې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ګړې اچار او د لوبل میدان ورزشي پروګرام خبريږي. خو اوس مرزي احمد زئی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کوي.
د لوګر سیمې شروکی وای چې بهرنی ځواکونو د برکی برک ولسوالۍ په چلتن دره کې د ملي اردو پر پوستو بمباري کړې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس سیف سنګزي آزاد رادیو ته وویل چې د دوی لومړني معلومات ښیي چې په دغه پیښه کې اته د ملي اردو سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو د کره تلفاتو په اړه معلومات نشته. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتن دیمسی تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي پکتیا ولایت ته باید د څلورو کلونو په ترڅ کې اساسي تغییرات راشي. د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشتن کارتر تېره ورځ له واشنګټن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپله الوتکه کې خبریالانو ته وویل یو دلیل دا ده چې دا موافقه ولې ښه ده، همدا دی چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. دغه راز د ولسمشر براک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار د هوا له لارې خبرپاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل شوي چې د رقه اوسیدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. او راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکی وګړي پرون وروسته له هغې ووژل شول چې حوثي یاغیانو پر عدن ښار بمباري وکړه.
د کونړ سیند د کامې په ولسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن کړي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې د دې سیلابونو د زیان په اړه درسره وروستي معلومات شریک کړو. د اختر په مناسبت د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې میلې او پروګرامونه جوړ شوي دي. په کونړ کې بیا شاعرانو هم غونډه جوړه کړې وه او مشاعره یې ترتیب کړې وه. روح الله انوري دې مشاعره کې ګډون کړی او په اړه یې رپورټ هم برابر کړی دی.
که څوک اختر په چکرونو میلو لمانځي او یې ماشومان په منډو رامنډو او نورو خوښیو لمانځي، خو شاعران بیا د اختر په ورځو کې مشاعرې جوړوي، یو بل سره د شعر په ژبه د زړه خواله کوي او ټولنې سره د خپل زړه درد شریکوي. ځوان او خوږ ژبه شاعر افغان پیوند له ډیرو ناخوالو او غمونو وروسته هڅه کوي چې خپل تیت پرک زړه د اختر په ورځو کې راټول او څو شېبې پارامتی رکړي.
چراټول می خور زلګی شي او فکرونه چینار نه راشلان دی مل سر کمړوندونه چینار. واه 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 ارمانی جن ل پیدا شم د خپل ځان نور کې سوزیګ مرمانونه پکې بندي دوزخونه چینار. واه
واه
هواګان سپور سپور خورنګونه مینا مینا.
هواګان
هواګان سپور سپور خورنګونه مینا مینا دل تزل په خماران او سرونه چینار. واه
واه
د جنون په نامه کر خطا وول دی ل خپل ځانه د لالونو سودا نه د دی خالونه چینارونه.
واه
د سندرو محفلونه او ذکرونه د ګلونو ماخامونه د سینغاړه او جامونه چینارونه.
امید دیدار وای هر کورنۍ یو د کورنۍ غړي غواړي چې د اختر پښپو کې سر یوځای او خوشاله ووسی. نو ځکه خو یو یتیم ماشوم ل خپل پلار په اختر کې کور ته د راتلو غوښتنه کوي.
به لتا وشوي مودې اختر تراشه، بابا جان خیر دی، دې اختر تراشه
او ډیر کلونه ډیر شپې ویرانه لري شپق سی ډیر کلونه ډیر شپې ویرانه لري لګ می ځان تکړه نګ دی اختر تراشه او تیر وختونه د کړي ډیر وعده ماته دازل نشي به وعده اختر تراشه دینه زیات نور انتظار لمانه نشي که راځي نو بس هم دې اختر تراشه بیل تا په ما تیریږي زندگی خو قیسه ډیره بې مزه اختر تراشه
شاهزاده نابینا د تیرو جنگونو معلول دی کله ناکله شعر لیکي خو ډیری وخت د لنډیو په ویلو تیروي
چنار کو لنڈے بھی سمر دے گلاب کو ٹیٹ دے دلونگ بڑھتے دینا غم نخرم غم خور میں نشتا لکا چنار میں پڑا ڈول لگے دانا زما دیت سنا سیب کرو خدایا چنور گلاب شو زبوٹے ورگے داما د سربازانو مرگ دی نوی د دخمنانو مرگ دی وړ جمعی خلق اختر کی خوشحالی گی زپ مرمو وشتلی زړه خوشحاله ما
په کونړ او نورو ولایتونو کې هر کال د اختر په ورځو کې مشاعري جوړیږي او ټول شاعران پکې د هیواد د روانو ګډوډیو او ناخوالو ژاړي او په دې هیله وي چې یوه ورځ به په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي او سوله به تامین شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې درته دوه مرکې خبرو، یوه د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند او بل هم د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره. سر کې به د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند عارف پیمان سره مرکې ته غوږ شو چې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د سل ورځني کاري پلان او همداراز د ځینو نورو ستونزو د هواري په اړه د دغې ادارې د هڅو په خاطر شوې ده. په سر کې مې له ښاغلي پیمانه پوښتنه کړې ده چې د سل ورځني کاري پروګرام په لړ کې کوم مهم پروګرامونه تطبیق شوي دي.
تشکر. البته د افغانستان د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست هم همدا مهال دا اصل ورزنی کاری پلان په بخش کې مسؤول دی چې په دغه پلان کې ځینې ټکو لکه داخلي مسابقات او بهرني مسابقات او همدارنګ د انکشافي زیربنا یا انکشافي پروژو د افتتاح څلور پروژو پکې شامل دی. همدارنګ د تربیت د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست د هغه مسوده قانون دی چې کار پکې جریان لري. همدارنګه د داخلي مسابقاتو په برخه کې د باسکتبال، والیبال، مجدنی او ځینې نور رسو کې مونږ چمتووالی ښودلی دی چې په دې سل ورځو کې دغه پلان تطبیق کړو او د ریاست جمهوري گزارش ورکړو.
ډیره مننه ښاغلی پیمان. یو څه چې مهمه دي، د ځینو رشتو ملي سیالۍ نه دي شوي، آیا سیالۍ هم په دغه سل ورځني پروګرام کې شامل دي که څنګه؟
پدې پلان کې هو، پدې پلان کې زینو مسابقات او هغه د ملي مسابقات او بخش دی چې د والیبال، باسکتبال، مجدنی همدارنګ زینو نورو رشتو پکې شامل دی چې ان شاء الله کوچنی اختر په ختمېدو سره دغه پلان د ریاست تربیت د بدني روزنې او سپورت په لور ریاست کې فایل شي. او همدارنګ د بهرني رقابتونو هم مونږ پلان لرو چې ځینو رشتو چې د بهرني مسابقاتو کې ځینې دعوتنامې راغلي دي لکه د کاراته، کورش، تیر و کمان، پاورلفتنګ، دا رشته یا دا فدراسیونه نه دي چې د بهرني مسابقاتو هم انشاءالله سفر وکړي او مونږ هیله من یو چې دغه رشتو کې هم مونږ ښه لاسته راوړنه ولرو.
ډیره مننه ښاغلی پیمان. وروستۍ پوښتنه دا چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او د تربیت بدني د لوی ریاست ترمنځ ځینې وخت جارو جنجال رامنځته شوی دی چې لوبغاړي مستقیما تر زیان لاندې دي او زیان لیدلی، ولې باید د دغو ادارو ترمنځ لانجې لوبغاړي زیانمن کړي؟
هو کې دا خو ډېر یو ستونزه ده چې مخ راغلی دي. مونږ کوشش کوو چې دغه ستونزه چې راغلی دي دغه ستونزه په ښه توګه حل کړو، او یوازنۍ لاره همدا ده چې د اولمپیک او تربیت بدني دوه ارګانونه چې دي، یو اداري یا دولتي اداره ده چې د بدن روزنې او د اولمپیک د دې ترمنځ یو خروغ بل وسی او په دې جنجالونو کې پاتې ورسوي.
نو آیا صرف یوازې همدغه روغبړ ضرور دی که ځینې نور کارونه هم باید وشي، مثلا جنرال اسمبلی ترمنځ ترسره شي، دوی ناستې سره وکړي که څنګه؟
یقینا د اولمپیک د ملي کمیټې د ټاکنیزو چې هغه مجموعي عمومي ورته ویل کېږي، د هغه مجموعي عمومي خپل صلاحیت لري چې د اولمپیک د ځینې تشکیلاتو په برخه کې تصمیم ونیسي، او همدارنګه د ځینې قوانینو چې د تربیت بدني مسؤلیتونه دي، مسؤلیتونه هم په ښه توګه سرته ورسوي.
قدرمنو اوریدونکو، دویمه مرکه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره ده. دا مرکه الیاس صالح کړې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ مرسیال حاجي صاحب عزیز الله فضلی زموږ د دې ونې پروګرام ته خیر اخلاست.
مننه.
فضی صاحب، لومړی سوال دا دی چې دا سیالوي کې افغانستان نسو کولای چې لکه د راوند ته لاړ سي، اوس د افغانستان څه کارونه وکړي او څه کارونه کوي چې بیا خپل ځان د فاینل ته راورسوي؟
مننه. څنګه چې دغه زه به مکمل دغه ټورنمنت مددي دغه پروسس لږ مغلق غوندي وو، په دې کې واقعیا چې د هر ټیم نه باید د وو لوبډلو نه درې لوبډلې کوالیفای وکړي یا لار پیدا کړي په دغه غوراوي سیالیو کې، یعنې چې دوی نړیوال جام ته لار پیدا کړي. په هغو کې د افغانستان د ګروپ نه درې لوبډلې په دې وتوانېدلې چې لارې پیدا کړه نړیوال جام ته، چې په لومړي سر کې سکاټلینډ، دوم هالینډ او دریم افغانستان راغی. نو موږ کوشش کوو چې خپل ګروپ ټاپ کړو، چې یعنې نیغ په نیغه ولاړ شو سیمی فاینل یا نیم فاینل ته لار پیدا کړو، خو متاسفانه په هغه ونه توانېدلو. هغه یو علت دا و چې موږ چې کومه سیالۍ د عمان نه وبایلل، درې سیالۍ مسلسل وګټلې، لکه د هالینډ، د سکاټلینډ، د اماراتو او د عمان خلاف مو سیالۍ وبایلل، او بیا د کینیا او د کاناډا خلاف زموږ سیمی سیالۍ وي، هغه د باران یا د ورښت له امله ونه شولې. په دې وجه باندې زموږ هغه امتیاز یا پوینټونه را کم شول، نو سکاټلینډ زموږ نه مخ شو او اوس موږ په کوارټر فاینل کې قرار لرو.
یوازې علت هم دا و چې د کاناډا سره باران اورښت لپاره نه سو. کدی کې لکه پوینټونه کم سي، دا لکه غیر منصفانه یو عمل نه ده چې افغانستان چې لوبي وکي هغه د اړتیا ده چې هغه د لوبي ګټي او بیا هم د افغانستان پوینټونه لکېږي. او یو پښتنه او د دوم جوز د پښتنه د دې چې افغانستان سو پوینټونه لري تر اوسه.
دا ښه سوال ته اشاره وکړ. دا چې د چاغه کله کرکټ خپل یو فرمولا لري، د کرکټ بین المللي شورا د کرکټ تقریبا 20 قوانين دي، هغه بیا مختلف قوانين دي چې هغه دغه د باران په وخت کې نور یو د کوم طبيعي حالات راځي، مانت طوفان راځي، نو بیا هلته هغه د کرکټ په خپل قانون باندې پریکړه کیږي. خو په هر حال باندې د افغانستان د لپاره چې هغه عمده هدف او هغه د نړیوال جام ته تاګو، نړیوال جام ته موږ لار پیدا کړ، خو مثلا د دغه کوالیفای راوند چې 2022 واره مخکیم په د نړیوال جام کې اشتراک کړی دی، چې نمبر یې زل په وشتنګیس کې او دوم په سرنلکا کې وو. په هغه کوالیفای راوند کې یو ځل موږ د دغه لوبو چمپین پاتې شوو چې د هرلینډ نه موږ ګټلی وو. دوم ځل لپاره بیا په امارات کې چارلینز موږ سره فایلو ویته وتی، یعنی موږ فاینلی سوچ فایلو به دوی وګټل. د دې په خپل ګروپ کې ونه توانېدل چې ډایرکټ کوارټر سیم فاینل ته لار پیدا کړو، اوس بیا هم موږ ته چانس ته هغه په دې وجه باندې چې زموږ هم وو پاینټ دی او پلس زیرو دی. که چېرته موږ پلس یو سره درلودلای
هالند او اسکاتلند او افغانستان نشن بیرته کتل کېدل.
فازي صاحب کورسي پښتنه دار ازي چې د کرکټ بورډ پلانونه سدي چې تر اوسه افغانستان وکولای شي چې د سیالوي کې لار پیدا کړي.
یعنی په کوارټر فائنل کې خو موږ دغه په اصطلاح باندې په اډوانس کې آلریډي قرار لرو چې په یشتم تاریخ باندې به موږ خپل کوارټر فائنل هرلند هیواد سره کوو. مشکل نشته ان شاء الله ولادي هغه ته ملار پیدا کړي د سر په اوس د دې لپاره آمادګي نیسو چې په لوبډله کې ښه اتحاد او اتفاق او هغه قوي لوبغاړي چې واقعا دوی د دغه خپل لوبډله د دې ځای راورسو په هغه باندې موږ هم فکر کول کېږي. ځکه دا یو غټ ایونت دی او د ټولو افغانانو او خصوصا د کرکټ مینوالو دا یو ارمان دی چې یو ځل بیا مو افغانستان په نړیوال جام کې وځلیږي یا ولوځي.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولرې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوځو اوریدونکو سلام. د حکومت والاو وادي خو مو په یاد دي چې ویل به پشپش بیاش کې به نه څوک وځي پاتې سي او نه بیکاره. خو له شپږ بیاش تو وروسته هم خوراند و چند سول او هم بیکاره. جنګونه خو له چند وتلې دي نو چې دغه وادو ته سړی ګوري دا ګمان وکړي چې شایي حکومت والاو به د خپل وادو سرچپاله ښودلې وي. د خبرونې په پیل کې به د غټو خلکو د مقررې له جریانه خبره وو. سمه لکه د دریم ټولګي ازموینه چې وي
خا ته کوم پوسټ کاندید سوای؟
صاحب زه د ولایت پوسټ کاندید سوای.
خا آفرین. ته خو تیار یې؟
و صاحب خو که آسانه پوښتنه راڅخه وکړې مهرباني به مو وي. ځکه صاحب دا ډیر وخت د زده کړو نه لرې سوی یم او لږ زره دا موضوعات رانه هېر دي.
آسانه پوښتنې درڅخه کوم، مه وارخطا کېږه.
مننه صاحب.
د لومړۍ پوښتنې ځواب ته چمتو یې؟
و صاحب.
یو لنډ او آسانه د ریاضي سوال ده.
بله صاحب.
او هغه داسې ده چې دوه جمع دوه منفی دوه ضرب د دوو تقسیم پر دوو څو کېږي؟ ځواب یې په پنځو ثانیو کې غواړم.
دوه جمع دوه منفی دوه ضرب د دوه تقسیم په دوه دامه دي هم دوه.
پنځه ثانیې دې پوره شوي، دوه ثانیې نورې هم لري.
مننه صاحب. ضرب دوه څلور منفی دوه دوه تقسیم په دوه صفر.
وخت دې خلاص و، څو کېږي؟
صاحب یو ځلې بیا یې راته که تکرار کړي.
نه، له دې سوال نه دې صفر واخیست. دوهمې پوښتنې ته تیار یې؟
هو صاحب.
دوهمه پوښتنه د بیولوژي ده او هغه داسې ده که چیرې خره د څلورو پښو پر ځای دوه پښې درلودی نو څه به سوي وای؟ په لسو ثانیو کې باید ځواب راته ووایي.
که خره د څلورو پښو پر ځای دوه پښې درلودی نو څه به شوي وای؟
اوهو
صاحب، خره به لغتې نه سوی وهلی.
ولې؟
ځکه چې په دوه پښو به ولاړ و نو لغتې به یې څنګه وهلې.
او دا انسانان هم چې دوه پښې لري خو لغتې هم وارولی سي.
نو ته وایې چې ځواب مې غلط دی.
او وخت دی خلاص دی، خو زه پنځه ثانیې نور وخت هم درکوم. ښه چرد یې ووهه
صاحب. بار به یې نه سوی وړی.
ولې؟
ځکه مجبوره به و چې ودرېږي او په درېدلو خو یې بار له شاخ کته ښویېده.
او که یې پرې تړلی وای؟
څه وایم صاحب، نو رښتیا صاحب را په یاد شو که یې دوه پښې درلودی بیا یې نو زد نه شوی کولی او د ټېل وهلو په وخت کې په شا نه سو راتلی.
آفرین آفرین، صد آفرین صد آفرین، پوره لس په لسو نمرې دي یوړي.
مننه صاحب مننه.
درېمې پوښتنې ته چمتو یې؟
صاحب راځه له دغه درېمې پوښتنې نه تېر شه.
ولې؟
ځکه صاحب چې بنده یم نه چې ځواب مې نه وي زده.
آسانه ده، ما وخطا کیگه ده ادبیات پختنه ده.
خسب ویکرنو
پختنه ده ده چه که شاعر نوی چه بنو پا 500 ثانیو که زواب غارم
که شاعر نوی نو سب نبا معشوقه و نبا غماز و نبا گدر و نبا سره شونده و او نه تور زلفه و او نه با هم تیره بانه اولینده ورزه و
وقت پوره سو
او سب نبا دا جنگونه و
والی
زکه چی جنگونه خام دوی تاو دایی
او ساده والی صاحب اولی داسه نوایی چه که شایر نو نو شیر بام نو
او ریختی هوایی صاحب
اوزه ناکام سوی
خارج که اوسه دن که خبلوانو تا نحق ده سلی تمامی چه دالر یا یورو براولی جی رازی لام نغسی وی کسی مخبر کن
و سرایا اغا ورور دی ویل چه پا 2 بجو لکورا و نوزه تلیفون کوی
چیر تا بلار شمو خزه ده قرزاران و للاس هستی هم لکورا نشم وطلی
پلارا کاکا می ویل چه قلم و قاغازم در سره که ده
ده چه شیل پارا؟
البته ده سودا لیس با در بندی نیسی چه بیا غمر رو پیزر تر راولیگی
پلارا گوره چه پام دیوی دی ما دی آرایش سامان او جامعه دی میری نشی
اغا ده ما دی ریشی آیا خود موبایل سیتم پلیس که واسه رو نیسه
تاسی لوبو مخ که موزی ما باسی خدای خبر چه ده چشی لپاره بای کاغذ و قلم ویلی بی
یو خودی ده تا ده سپیره خلا پخاده سی یو ورزیم که خبره تیر نراو نیسته
خزی چه در تا وایم نو لکه چه داوسی پیجنی دالس دولس کال پورو پاکه دی چو رو پی در تا را لگری دی زد تا وایا
کتولی هم داوسی اوزای راو لگی
که اوزای راو لگی یو خود کور بپی واخلو که چنگ موره
خشه دی ما ده کشتی ورد وایا خلی خودی نماتی گی
خدای که دیور تو ویل چه و برا که
خلی دیمو را بانجه ماتوا
تاس ولی یو بل تا برک برک کی گی
اصلی وانه شوی دی
گورا که پختن وکره چه سال مو دی نوخی خوری پخلو ورتوو مخه چه ورتوو نوائی چه خیو سام ورتوو وایا چه دی بیگا دوده پکور که نلارو
زخب ورتوو وایم که باور راشی ابل زلی نوال چه دی دنیا طول دالر دالت در روان دی
بلا وحلی ورتوو وایا چه دالر را روان دی خو پلارو که لانه دی شندلی چه مگی را طول کو دالر را تا داسی بلاوی ناسی دی چه مزکی تی نپری دی
حالا پلارا جر که تلیفونو که که
خیلی شا هلو
هلو هلو سلام روره تی
او روره زیم چنگه خی
شکر ده خی ما تی چنگه اوریندار او بچان دی چنگه دی
شکر ده خی دی خی و طول خی دی ده تا بچان چنگه دی
روره خدی کلاب ته تلی کنوز به در سره غاغولی وای
شکر ده چې خدی
وروره کاغذ او قلم خو در سره دی
او وروره دواړه می تیاری خدی
خانو یو څه در توای ما چې ویلې کې
په دواړو سترګو وروره وای
هالو اوري
او وروره اورم
ګور وروره تکلیف در تکیږي دغه شایان چې در توای ما و به اخلي او ژر به راولېږي پیسې به بیا ژر در ولېږه
خو په سترګو وروره هیڅ خبره نه ده وای
یو جوړه به داسې ښې افغانۍ غالۍ راته واخلې خو پام دې وي چې هغه د ماما مخصور در سره بوزي هغه غالۍ ښې پېژني ودې لیکل
ومې لیکل وروره
بل به یوه ښه د سېچارخه تن سیډي راته واخلې او را وبه یې لېږې ځکه چې وراره ته دې په سکول کې دنده ورکړې ده چې د خپل محلي اتن ننداره تر سره کړي پام دې وي چې یو وطنچي در سره بوزي هسې نه چې د دوچارخه تن واخلې
ښه هلو
هلو هلو ورورا غږ دې نه راځي
هلو
هلو
اوري
هلو اوري
هلو اوري کاکا
هلو هلو زی قطع شو
اوز دغه صدر هم واوري
بخلار د خیانت ورتا پیدا کرا چه بخلار د خیانت ورتا پیدا کرا تر کده په هغورا شرم و حیا کرا تر کدپا هغورا شرم و حیا کرا دوکسان بداس چا نویلی دلی دوکسان بداس چا نویلی دلی چه و تری رشوت آخیز بل جڑاکرا چه و تری رشوت آخیز بل جڑاکرا تر کدپا اغیورا شرم و حیا کرا تر کدپا اغیورا شرم و حیا کرا چیز داشو چال دا نور و خیانتونو چیز داشو چل دنور و خیانتونو پاس لحقی رشوت خوڑو تشاکا پاس لحقی رشوت خوڑو تشاکا ترک دپا اغیورا شرمو حیاکرا ترک دپا اغیورا شرمو حیاکرا دو کسانو باز دا دی وطن خاغلی دو کسانو باز د دی وطن خغلی چه و با اختلاس که بل بغلا کرا چه و با اختلاس که بل بغلا کرا ترک دپا اغیورا شرمو حیا کرا ترک دپا اغیورا شرمو حیا کرا چه بخلارا د خیانت ورتا پیدا کرا تر کدپا اغیورا شرمو حیا کرا تر کدپا اغیورا شرمو حیا کرا تر کدپا اغیورا شرمو حیا کرا
داغه خبرونه د ګل اشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله لاروی سپوږمۍ موسکا احساس او ستاره امینی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست پکسونو شمېرې مو دا دی: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
زبت فات یا کسر شکنا آئے زبت فات یا کسر شکنا زبط فاتح یا کسر شکنا